درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واورې. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا 24مه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشري ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاري اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر لارې ولي شي. د فینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لبنانۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسی شي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بلل ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قمانداني وایي پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا روسی پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یو سوداګریز مرکز او یو ښوونځي لګیدلی دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د شار په منځ کې د یو پلورنځي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان ګیر پاتې وي. او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د چیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې. د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومیټریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومیټریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوې تجزیه او تحلیلوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ایران نږدې 180 نور بندیان هم افغانستان ته سپارلې دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وایي دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دو ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله لودی نواوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې له مخې یوه بله ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زنداني وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوری اسلامی ایران د خواځخه 180 کسان بندیان انتقال سول و امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. 180 کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان و په غو کې وزن نه و یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی وو، خو پر هغوی د پورشه و تورونو او یا د هغوی د محکمه د حکم په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی حقانی وایي لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندانی دي.
د افغانستان کوم بندیان چې په ایران کې دي تقریبا 6000 کسان دي. په دې 6000 کسانو کې د 400 په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضی هغه کسان دي چې په اعدام باندې محکوم وي، تعداد یې معلوم نه دی. هغوی چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو، د 1200 او 1800 په مابین کې تعداد یې و. په هغه کې تقریبا 1300 کسان دي، 1500 کسان دي دا تر روژې مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تېرې یکشنبه په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان وایي له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1131 افغان زندانیان له ایران افغانستان ته لېږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت زورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړي توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوي راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمېر افغان اتباع زنداني شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلا وطن افغان خبریالان د خپلو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملي پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې لسګونه افغان خبریالان چې په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې بیلابیل اقتصادي او ټولنیز ستونزې ګالي د نوي هوکړې عملي کېدو ته په تمه دي. دغه خبریالان وایي چې بیکاری، د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبیا تمدید او دریمو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو بې برخلیک پاتې کېدل یې ډیر ضروري. د همدې جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سېشنبه په ورځ د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبریالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شو. پاکستان کې جلا وطن افغان خبریال هدایت الله د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وشو ده چې لاسلیک شوی هوکړه به تر یو ځایه د ستونزو د حل لامل سي.
اوس هم کچیر د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي، لا هم وخت دی او دا کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاملي کې لاسلیک کړی ده د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژې واخلي او یا د خبریالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبریالانو ټولنې نوې هوکړه یولس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلا وطن خبریالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅې کیږي. د دغو خبریالانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغۍ په وخت کې لاس نیوي او پښتنه بل ژمنه ده چې په هوکړه کې سوي ده. پاکستان کې یو بل خبریال جبران لوراند هم هیله شي چې د ستونزو د حل ژمنه عملی بڼه غوره کړي.
نو زما هیله ده له دغو بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبریال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبریال د ژوندانه د خطوب، د هغوی د ستونزو د حل او له خبریال سره د واقعي او رښتینې مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لږونه ډیره افغان خبرلان چې دریو مو هیوادونو په ځنګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تاګ هوډ لري وای چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبرلانو سره ځینې بنسټونه مالی مرسته کوي خو په خبره هغه هم دوامداره نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کې له 2.9 میلیونه څخه 15.9 میلیونه ته لوړ شوی بولي. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله په جبري ډول بې ځایه شوي چې 15.9 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنری په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.5 میلیونه او افغانستان هم د 15.5 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول له زده کړو او تحصیل څخه لري پاتې دي.
په ایران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللې وایي
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه. بله د حل لاره مو نه درلوده، باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویلیږو چې کډوال له دې ځایونه بسې، قیمتي هم زیاته ده، شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېری نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړې بیا وایي چې د کاروبار د نشتوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونه څخه 15.5 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دې تر څنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.5 سلنه زیاتوالی راغلی چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختی زونیو شمیر اوسیدونکو او همدارز موټر چلوونکو د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختی ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختی زون یو شمیر وسیدونکو او موټر چلوونکو انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي له وجې دوی له کندوز نه تر پلازمینه کابل پورې 8 ساعته مزل کوي. خو که د سالنګونو لار جوړ شي دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. پنځه دیرش کلن عادل کریم چې له لس کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سرک مکمل خراب ده، تونل خراب ده، فقط څلور ساعت خالی مونږ سالنګ کې مزل کوو، کنه یو ساعت لار ده سالنګ، مونږ خالی سرک خراب ده، فکر څلور ساعت مزل کوو سالنګ کې، د کندز لار شپږ ساعت لار ده، مونږ لس ساعت کوو، دا سرک خراب ده، کنه پنځه ساعت شپږ ساعت کې موټر راځي.
د موټر چلوونکو په وینا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هر ورځ پاکستان ته له ډبرو سکرو ډکې سلګونه لارۍ د سالنګ له لارې تګ راتګ کوي، چې له امله یې دغه مهمه ترانزیټي او سوداګریزه لار کنډو کپرک شوې ده. پنځه څلوېښت کلن اکرام الدین چې له شل کالو راهیسې د بغلان کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
د دوشي نه لار خرابه ده، عین ته چاریکارو پورې ډېره خرابه ده، چې بېخي بیا اندازه د جمهوریت وخت کې لږ زره ښه وه، بربري موټر دي، دا چکله او ټیلر چې دي، دا اکثره باعث کېږي چې لار هم بندېږي، دوی بندوي، مثال بلاس راځي پکې یا سالنګو کې کندې دي. مخکې ترانسپورټ د جمهوریت په وخت کې درې سوه روپۍ، اوس ترانسپورټ موږ نه اخلي، یوولس سوه یوولس نیم سوه ترانسپورټ اخلي، خو یو روپۍ په ترانسپورټ باندې دوی خل خرچه نه کوي، اوس فائدامې والا.
د یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاورو او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. د کندوز یو اوسیدونکی سید رحمان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپل د کندوز اوس زما کابل خواته، دا سړکونه کینه ډیر خراب دي، دونه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي، او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم خوري جوړ کړي، چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي.
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي:
مردم بسیار به جنجال گرفتار است، در بین تونل بیادر یک تعداد مریض
د سالنگونو لار زخت زیات خرابه ده، ځکه د سړک خرابوالی او د لارې بندوالی لامل د تګ راتګ پر مهال د پاخ عمر خلک، ناروغان، امیدوار خزی او ماشومان آن د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
دکان کرایمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دي ټول سټاف دې کار مخته نه ځي، تصمیم نیولم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او کار مې ودروم.
سیده غزنیواله داسې سوداګره میرمن ده چې په کاري چاپیریال کې ډېرې ستونزې ګاللې، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړې او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس نجونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیواله هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه یې د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړې کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نه ورنه اخلي، ځکه د ډېری خلکو کار په ټپه ولاړ دی، پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یي همدغه رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلی سي چې په پیل کې دې ولې وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي؟
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته. او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کالي ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر مېرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو په هکله دې راته ووایه، تا څه لیدلی دي؟
هو بالکل، داسې ډېرې پېښې شته. ځینې مېرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور د اولادونه وي، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دې نه لوی سختۍ هم موږ تېرې کړي دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې لږه وخته طالبان بیا واک ته رسېدي دلی په کار کې د څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ټول په پور ورکړې ده، شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاف د کار وخت نه ځي.
ځوان کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی شپېته فیصد تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ځوان خپل مخ کې بیا له دو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخ ته ځي.
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
تاسو تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر چې شپږ میاشتې قرارداد زما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همداسې دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅ کله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر یې درباندې کړی دې وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په د فکر کوم چې کار به مې څنګه سي، د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نوسي اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو، په خطر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم سه دي، ګمرک په برخه کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څه وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دوه راتوی په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په ډېر شوق، په خاطر زه غواړم مکتب کې ومه، نو دا کار آنلاین توګه شروع کړم. اوس هم چېرته زه کار خپل دروم، نو همدغه آنلاین توګه د ما کار به روان وي، خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم، هم د کوم دوکان کې زه اوسم دا دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسینکې مارینا د خپلو دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده، د دسکاولونو او چپلیو سوداګري کوله، د طالبانو له راتګ وروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولی، اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي سره له دې چې بل عاید هم نه لري. هغه وایي
وخت کې د نشي جمهوریت سقوط وکړ، د چپلیو او د دسکاولو تجارت لار الله، کله چې جمهوریت سقوط شو لا هغه د زړ شو چپل کاروبار بند کو، نو ریغه ته مخ هغه خپل کور ته درآمد خپل د دغه تجارت مخ نه ورکول، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې د تر کومه وخت چې د کار وخرڅم، وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو دی، هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات بيخي به حل دي، ځکه چې په مخکيني دور کې د موږ په انقلاب چې یو یم هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو دی غوړې شوې ده. نو په وساني وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق او نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، وساني که نو خزه ډیره احتیاج شوی دی، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستانه وي، دغه به خېب حد وضعیت خراب دی، هم نشي کولای چې خپل حکومت ماشومان چې دی اعتماد چې ورته غوړي دی، دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري دی پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککۍ مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تېره بیا سوداګري چې په هره برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
یو ضرورت ده، یو خو زموږ رواج ده کې ژوندی کېږي، او افغانستان کې په ښځنې او وطن دستور ژوندی ده، ښځو کور نه. او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، اسول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي، اوله زه وخولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي. دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړیو نه. او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکي دي ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا ښځې دغه ته.
تاسو ډیری وخت په افغاني جامو کې لیدل کېږئ، دا ولې علت راته وایي؟
مونږ وطن ښځې خو ډېرې کدرمنې دي کنه، او دانې یو ښځه ډېر وخت خولي چې دا جوړوي، مو ولاکه سر په خلوصېږي. یو چې دا ښځې جوړوي بیا یې خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زه ورکوم دا د ښځې روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي. دانې دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود د خوشحالي احساس کوم، او بل خپل رواج می ستم، په افتخار یم چې زه د افغانستان یم، زه د وطن یم. ځکه چې زه ویلي وایم چې زه وطن یم، چې وطن ته مې خیر نه رسي. مونږ تاسې باید مبارزه وکړو، خپل رواج وسوتو. د مونږ خاطر ډیزاین خاطر په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي، دلته چای نه تینو خولي کپی کوي، بیرته مونږ خرڅوي ماشيني. چې زه چې د لباس کم، زه د بلې ښځې قدر کم، د بلې ښځې عزت سوتو، افغانستان رواج دستور ژوندی ده، ښځه چې دل قربان کی مونږ رواج خوخت.
یو شمیر هغه ښځې چې همدغه شیان جوړوي، دوی سوداګري کوي، اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو، ځکه دا کار پرېږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبرداری دو فرشته خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي دی ډیر غټ توند خزو تولو دی. خزه دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای کا یورپین یونین دا، کا یونیسف دا، کا امریکا دا، لندن دا، خصوصا کینیډا، کینیډا نه مې از رپو دا باد دا، دی چې دا غ سانکشن کړی دی کنه، دی د خزو ته ډیر غټ توند رسول دا. ځکه چې والا بو خزه خپل مول خارج ته وبسلو، اوس نشي وبسله، دا ویلې ښځه مول نه خرڅېږي، دغه وطن کې کور نشته، دا خو بندیز رغوله ده. سیاست سره مونږ ښځې ګډې کړې دي، اوله خارج به دې مونږ کومه تجارت لرم، زه ختی نشم وبسای. ډېر وطنونه مونږ مول نه خولېسته، افغانستان کې اوسېږي، خدای به په قهر کا کړ کا، زه ګټه کونډې ته کم، ګټه ښځې ته کم. دا رقم حالات مونږ وطن ډېر سخت، یو شکل ظلم او اوس بل ظلم ده. او دا تاون ته پیږي څوک کې خوري، دغه ښځه غلبي تشي خود خزه چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی. زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم، لیکن زه خو کوټه خط نشم دی کوله. ایمان د آی د انټرنیشنل کمیټي دی د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي، دا باید خپل عقل په کور چوي. دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه ته وکی، ځکه چې د سیاست وی مو خزو غریبونو پر روزي څاړه لري.
بله،
به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی، د به ګوننګور څوک شول او لته روزي سری پیدا کی. زه خو نه دا کور وکی، لیکن چې ته روزي نه لري، ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سر چې په کاټ کې میړه دی مړوي، زای دی چرسی وی، لیوار دی ظالمی بی کور وی، نو ته تشه کی. د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لګیادو، ا دا د خزو مونږ وطن خزو زموور دی، ا دې خزو مول چې نه خرڅيږي، دا یو غټه وجادو.
به هر میشتې وږمې سادات چې پخوا په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوه، وایي د ښځو سوداګري که کوچنۍ هم وي، پا په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپلو پښو درېږي. کله چې میرمنې په خپلو پښو ولاړې وي، د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کېږي. هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تېرې کړي دي، اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي. که نن نه وي، سبا حتماً برای د دوی دی. له آغلې سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو دپاره ډېر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو دپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي، نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړېږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډېره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډېر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره ښځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا یې بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتلې دوی نه یې اخیستل. دوی له خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې اکل تاسو څه وایي؟
د تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري، نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولیږي، یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو، نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بده مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کېږي، دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي. همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپله ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکار شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کړي، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کول او یا خپل درآمد لرل،
نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځي هلته ګوري چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنسي راوړی، څومره ځان راحته احساسوئ او کوم څم چې په کار دي په آرامه یې اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو څه چې هغوی اخلي، د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي په څه قیمت یې غوښتل. یا مثلا ډیر هغه شیونه دي چې د نارینه نه نشي اخیستلی ښځې، حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه او ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که دا راته وایي آیا کوم وخت تاسو خپله کوچنی یا لوی سوداګري تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډېره علاقه لرل. کله چې افغانستان کې وم د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډېر زیات و. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحته وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي، تاسې هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته.
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمې پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نه شي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کېږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کوله چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله، میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دي، دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه، دغه لږ درآمد هم چې دوی لري، د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درن
ټولو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو یو بل خبرونه ته مبارکي کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پایل کې خوډې رضایت مننه مصبا صاحب چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو غو حیاتي حقوقو ته راسو. چې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شین باید آماده کړي؟
ډېر زیاته مهرباني. دا چې خبر دا چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلک بل حاکمیت. دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شیدی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهید و استبداد. هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 53 واد دنیا پسات ها اسلامی هوادونه دی دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. اندقه اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی. البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی ولی لازم ده چی هغه باید ورکل شی. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنا چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت د اساسي عمومي حق ده او د ښه حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د اساسي د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی را شو دی دی حق لپاره، بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه پر طول که طول برابر حق نه استفاده و کی. دی جوند حق یا اساسی حق ده، دی جوند دی حق ترسنگ، دی عدالت تا دی راسترسی پوری مربوط حقوق دی لکه دی نشکنجی مدافع وکیل شتون او دی تورت و قانونیت دی چه او جرم که کیگی باید قانونی و گرفتار نشی به خپل سر مجازات تعقیب داشتن نشی برات ذمه مثلا نسلی حالت ده. د دې تر څنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت د سیو کې چې خپل رایه وکړي یا همزاد کاندید کی. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت تظاهرات او د جمعیتونو اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده چې مسکن باید مسئول نووسی. ملکیت حق ده چې مسئول نووسی. تحصیل حق ده، کار حق ده، یو چولنی په توګه به اجتماع کې اوسیدلو حق ده. په ټوله کې نظام له ټولو مزایاونه دی استفاده کول. دا په خپل هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي. ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مصباح صاحب تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لرئ، موږ سره خبرې کوئ. بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړئ. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله اول خو دیدی دغه جګړه له حقوقي اړخه مونږ یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوعه قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو په ډېرو قربانیانو په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه بود ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې. اساسی قانون تعلیق حالت که را وسته یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل ندارد بده مشکل په خلکو کې و چې اپیرو کې فساد و حاکمیت د قانون نه و عدالت نه و جنسالاران ولی اگر بل بحث و ولی کمونگه در سراشو بحث و کچی در اساسی قانون چه 122 بیت ماده در مده لعوال ماده در 122 بیت ماده پوری هر مورد چه ذکر شده و حقه دیو نظام دیو دولت لپاره یو ضروری مورد و نو وس کلا چه دا شای نول تندرد اساسی چه اساسی قانون ده دا لمن زولار نو وس خو دوی سیده وس خو دی وایی چه منگه هر چکه او په ظاهری توګه ځکه چې منگه نظام هم چه ده دا سل کاله دی قانونیت تجربه لرو ده په چیچه سطح بانده چه دولتونو که چاری دی در طول پا قانونی سیستم مختزی و مجبور دی چه کم حاکم دی که نور دارد دی کارو کی خو اوس مسئله داده چه اساسی خبره چه پا اساسی قانون که ده شتون نلری او یا تضمین شتون نلری نو چه تضمین نوی اوس که هر غرای دی طالبان و الورپوری راشی او هر توم را خبری و کی یا خو افغانان دی چه هلتا دنین دی اقلی خواستی از ایران دی اقلی خوب مجبوره دی چه هر شده هو وی مگر یا پنروال سطح دی اعتبار موضوع در نور تا نو خلاصه ویده شو چه کم حقوق چه افغانان باید ولدی اگه حقوق خواشنه سره چه وست دیر محدوده شوی دی پا دیر که لکه دی بیان دی آزاده حق پا دیر که دی مسکن دی مسئولیت دی عدالت تا دی راست رسی دی تحصیل دی کار خصوصا دی خزو دی برابری او دی تور تا حقوق سخت خطر سره مخامخ دی محدودیت پی وزر شویده محرومیتون را منسته شوی دی او دا سنزی جوری گی
بله
جوری کردی دی
لکه سنگه چی تاس خپل خبرو که اشاره وکرلا آم خلکم کلچ دا کم کسان چی پا افغانست که وسی دلی دی او دوی له ازادی را دو سره تماس نیولای ده حقون زای سوی دی او راست تر بل نور زای کیگی دی میرمنو حق زای سوی دی زدکر برخه کی دی کار برخه کی حتی دی کندو میرمنو حق زای سوی میرنو تا قو دوی اخیست اغور بانده بانده وست نور کول کیگی حقون او راست تر بل زای کیگی کلتی دی طالبانو لما سول و چارواکو سر خبری کی وینا مونگ دی جوری دو پالت کیو بیرت ارت سمیگی هرت جوریگی وقت ضرورت لری او بلخوا دی خلکو حقون تر پولندی کیگی دغه څومره وقدی را منځته کولای شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتی او هغه اصلي عنصر چې دولت را منځته کیږي خلق دی نو خلکو ته چه خدمات نورزی طبعا ده خلکو پا منز که کرکا را منستکیگی فاصله را منستکیگی یا دار ده جرون پا منز که را به اعتباری ده نظام پا مقابل که رازی دوی په حقوقی چوکارت که ندی برابر ده حقوقی چوکارت یا به حقوقی چوکارت که دیو کار کرل او په اخلاقی لحاظ یا دا چه مثلا غیر لدین کیگی دیگه عمده توپیر داده چه یو حقوقی قاعده ده خپل تر شا اجرایوی زمانت لری چه بخپل با قانون که پر نظر کنی ولی ده یو اغا مساوات را منسته که یه غده طولو اطاعت را منسته که وست دوی که مثلا دقوادی که یک و دقوادی بانده که وفا و نیکی چوک برا و نیسی مثلا یا دقیقه کم ساختار چه در وسته چه امیر المومنین پنامه یا چوک التناس ده مثلا دیگه پر شا اداره سرپرست اداره بخپل در سرپرست اداره یا دیر منفوره او زجر ورکون که استواله چه افغانان دقیقه واته کاله شو خوش بوده چه من دقیقه زکر دی اشرف غنی که حکومت که من دقیقه سرپرستی باوله من دقیقه کتو پورته سونزی نو دیگه طول وضعیت کتو سره دیگه خلکو دی حقوق نقص کیگی نقص شویدی تضمین ورته نشته ده تبند تضمینو نشتون پا مرور د زمان باندې هغه به خصوصا افغانستان غونډه یو هیواد کې چې په څلور وخت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل و دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیل خطر سره خدای مکړه د سیم خاموش شي چې به توان نه بیرته خلکو ته رسیږي نو خبر چې هغه څه چې یعنی زه غواړم په ډیر واضح دا بحث وکم چې جمهوریت زیو به طرفه کسم از سیاسي بحث نه کوم جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو د اساسی قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا د ریګون خواو په سطح باندې دا جوړ شول دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېره ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لرې کړله او دا نظام یې یوازې ملایانو تبرک په لاس کې. دا ملایان هغه هم به داسې خلک چې د دوی په آن چې دا شل کاله ټول په غرونو کې تېر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زره کې تېر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخته ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نه شي کوي، ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم، بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دوی ته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. نو په همدې اساس باندې کمې ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقض امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. و د تاسو راشه د نیم د دې ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسی لحاظ که قدرت تقسیم مسئله ده، دا مسائل دیر جدی دی. بخو اوس بیرته پر رسمیت نه پیژندل موضوع ده. نو خو دا اوس منزوی شوی، افغانستان کاملا منزوی ده، د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدي و مسایل سره موږ مخامخ یو، او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي، او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
منتقلی قبل دو ورنه. تاسو په خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه، غدا و چې تاسو ویل چې وسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دی دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهیږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو، څوک پرې دی نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي، او که دوی په هر څه پوهیږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زړه توري کوي؟ تاسو په آن اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آن دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک، د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي دغه یو سناریو یې طرحه کړي. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، ښارونو کې نه ول، دوی په آن په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول، نو هغوی خو طبعا نه پیږي. هغوی په ارزښت نظامدارۍ او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو، هغوی څه پیږي؟ نو ناپوهي ده. ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده. دا ټولې هغه موارد دي چې موږ خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله، تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډولو پورې او کټوله کې د دې ضربه ټول ولسته رسیږي. او په شلو کلو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو، دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل، هسې یو خوشي چای کې جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حداقل د دوو کلو مخکې یا دریو کلو مخکې د ساختاري لحاظ نه، البته د عمل کرد لحاظ نه، هغه حالت سره چې څو موږ رسید و هغه به یعنې ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي. د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي، او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسیږو، لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو، اروپا به نه محاسبه کړو، دغه همسایه هېوادونه شاوخوا، تر څو چې هغه ته رسیږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي، ډېر کار به کوي، زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي، په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موسو چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و، البته څه موده وړاندې، چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خو څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولي.
گرچه دوی خوشنه سره پیبندی ویار کهی چې مثلا حتی په دوستیو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې ښځینه او کارمندانو باندې فعالیت بند کړه، او په غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه 60,000 خزی موساتو که کار کود. در تصامیم چی دوی ونی ول چی مثلا خزینه ایل کار بند کرلی پرتل دی چی کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی دا واقعا دا هر سوال دا چی بالاخره دا وطن دی طول وطن دا او دا وطن که خزینه حق لری طول اقوام حق لری بده که او بقا دی عدالت به تامینی دو که دا عدالت هغه وقت تامینیگی چی پا دا طول موارده که طول تا دی خپل حقوق رسیگی. نو دا هغه پالیسی هانی دی چی واقعا دی خلق و دی ما پشمول دی اکثریت و افغانان و پا ازهان و که سوال پیدا کرده چی خب بالاخره دی تر شاب منطق چی منگه دسی او غربت حالت که یستو چی اگه دی خبر نزده ده چی لولگی خلق مرشی او بیا دل تا منگه دسی او تعداد کسان لکار محرومه او دا واقعا دیر غرق سوال ده. زکر منطق خو بیر عادی منطق هم دیتا جواب ارکی چه خزینه دیم پا کاری و مثلا طول نجونه دی مکتب تبلاردشی هیچ نو شرعی مشکل نپخواه و نه جمهوریت پا وقتی و پخواه زکر چه افغانان مسلمانان دی دا مشکل حل کامله. نو دا سوال شده و دی سوال بارکی و دی هیله چه دوی دا جواب پیدا کی جواب چه جواب هم شده فقط عملو کی پیبنده دا اجازه ورکی دی کارو تا.
بله دی وروسته پختنی پتوگا که تاسو داو پختو چه اولستا تاسو چوائی او حاکم نظام تا البته دی خپروانی دی موضوع پار بانچی دی اولست دی حقونو خوندی توب دا پا دی اکلا تاسو چه مشوره لری تاسو چه دادگیرن لری اولستا او نظام تا چوائی لری؟
طبعا اولست حق لری دا دی حق یو اصل دا پا حقوق و پورف که چی حق باید وغوښتل شي ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه دغه ټول حقوقونه برخورداره ده، دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او ټول مهمه ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولس ته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازم هغه ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا هېڅ موږ بله حل لار نه لرو که هر څومره ځو که هر څومره کړېږو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته را رسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو دا و دیدی اونه دی اساسی و بشری حقونو خبرونه. پا دی خبرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولست دی حقونو پاکل خبری وشولی اول مکسر ملما و دی وقتی چارو تیرون که سبحان الله مصبا تربیا پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
موسم یہ بے مثال تمرا نرم تمرا پوست دے دام خوست 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 دے من خلق دی زخت دیر خواگ دی نازا ولی اخت خولی دی تیر عزت من خلق دی شاو خو گدا کے تو پھر نہ لرے قدر د مل ما پاس پالے ملرے جڑی ماس دے کر لرے او جڑ لرے پھر لے ہم گو در لرے او